د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دی ونی په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو رپورټونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټي او ځاینه معلوم شوه دي. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوه دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوب کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاستراوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیک په نوم سوداګریز لیک پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره به روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آسیا لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیک له مسؤل عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیک په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونه پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لورسته او لاستراړونه کوو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې او پترت کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فریدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستۍ شیبو پورې څلور د څلور په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلور په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. راس دروان سیالي په ترڅ کې افغانستان دویم سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پاتې ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له نمړې درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي. په ورته کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه باندې افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسم او د نړۍ په کچه بیا شپږم یو مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه باندې کې شلم او په نړیواله درجه باندې کې شپږم یو مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسترولنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوس مال افغانستان شپږ نمرې لري او نمړی مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2023 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلي ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23 نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزاد، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپوهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړې او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د اسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اگست 9 په 30 نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکر هم د اسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوې دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپل دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپل لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23 نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د اسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې و. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش له مخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونې کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 8 نیټه د ممبئی په وان کېډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ولیده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا UU ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي، فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیز لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټر لوبډلو ترمنځ وه، د UB سپورټس کمپلیکس له لوري په UB لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤل عبداللطیف UB ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي UB په وینا په دې لیگ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري، چې لیگ به د اگست تر 2 نیټې دوام کوي. باید وویل شي په یاد لیگ کې د افغانستان د ملي الف 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اګست په درېیمه نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اګست میاشتې تر اتمې نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اګست په یولسمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په دولسمه نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبې مرحله د اګست په پنځلسمه نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اګست په شلمه نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پایلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د ښځینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 22مه نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کال پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویلې ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18مه نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13مه اور کې ترلاسه کړه او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډلې ترمنځ پایلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واغستو. واقعا نو ډېر زیات خوشحاله شو، ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه همدغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکارانو او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یمو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان شرته جوړ کړی، هر څه زمینه شرته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه دې د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو. دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه او د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خواسته چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله ترکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار، بند امیر، مس عینک، بست او آمو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لس اوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي، محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمان، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابر هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 190 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 20 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبداللطیف ایوبي سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبي د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبي صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غوره لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن منتاسو د پیل د مراسم شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غوره لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایګلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده او 15 لوبډلې شاهین هانټرز ده. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي، ټولو مالکین الحمدلله زمون سره اوګه په اوګه ولاړ دي تر څو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې لیگ ټکلی دی پغه کې څلور کټګوري دی چې ا کټګوري ته 20000 افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته بی کټګوري پلیئرز ته 50000 ورکول کیږي چې د ا کټګوري په هر ټیم کې دوا پلیئر دی او د بی کټګوري په هر ټیم کې درې پلیئر دی او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي او 50 ایمرجنګ لوبغاړي دی په هر ټیم کې چې هغه ته 6000 افغانۍ ورکول کیږي
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري
سہیل صاحب د افغانستان په سطح کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي او ان شاء الله دا به موږ سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه خصوصي لیگونه چې کوم د سټیج سټیټس ورکړل شوی دی هغه شانتي به ان شاء الله په نورو رتلونکو کې ان شاء الله موږ د دې ته همدا سټیج سټیټس اخلو تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغوی د یو لسټی حیثیت ورکړل شي موږ به کوشش هم داوي دا د بورډ په همکارۍ کېږي موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیګ نور هم غټ کړو تر څو لسټی سټیټس ته ورسوو لکه د نړۍ نور غټ غټ لیګونه چې د لسټی حیثیت لري موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو
دا راته وویل چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي
لوبې په آی بی سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې او د دې لیګ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي ټولټال 15-14 لوبې دي او په 9 ورځو کې په 2 د اگست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي ان شاء الله کوشش مو همدا ده چې ټولې لوبې خطر سره شي تر څو مینوال خوند ترې واخلي
ویل کېږي چې تر دې وړاندې مو د اریانا شلوریزو سیالیو جواز ترلاسه کړی وو هغه سیالۍ ولې ترسره نه شوې
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز ترلاسه کړی دی چې یو د کابل پریمیر لیګ لسکلن جواز دی او تړون دی زموږ د کرکټ بورډ ترمنځ او د دې سره سره موږ د اریانا سوپر لیګ چې هغه لومړی درجه لیگ دا پیغه که دی افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدلای شي هغه هم موږ لسکلن تړون کړی دی ان شاء الله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیگ تر سره کړو او دغه نه به د خو فرصت په برابر دو سره به ان شاء الله موږ د اریانا سوپر لیگ هم تر سره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي ما خپل دوی ته کوم ریکوست لیټر چې دا هغه ورکړی دا تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ما ته دغه د شروع کېدو انوسیرا کې او موافقه راکړي
تاسو له عام د کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکه وي او یو تر بل سره همکار وي زمون تاسو فکر وکړو د ټول نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای پرمختګ نشي کولای باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسيږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دوه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د وده لپاره ښه ثابت شي سهیل صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي او د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي او موږ هم وعده ورکړی ده تر څو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو تر څو هم لوبغاړي هم مینوال ترې خوند واخلي
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولې کې ویل وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې اخیستی ده تاسو ته د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دوه بانه و چې منگا پائے وہ ہلکی گی امن ساحہ کے لیے دی اور اسکول دور تک جڑی گئی دل کا بلا منگا انٹرنیٹ قیمت خرچ ہو اور نورے ہر آگاڑی کی دی کا پیغام دی ٹول پلوڑا پایا کسوڑے ترلا سکوی خالق اور اس کو عمارت کو وقت خود سے کو معافی خاند رامت کا شروع چیز دو پائے تجار رسید لی یا کمی بل آگا تجار رسید لی بھی وہ دو بیا ہم ابغا پخوانی ریٹور کی دی بھی کی آگا بائے را کا بکڑے دا پدی ہلا چیز دوی دا پیغام وبری ہو دا بائے را چیز دوی
جانان دا ہلمند ولایت پس نحر اسرائی دور سوالی سبت میسیج پیر دوں گا دلتا خبرتی شوی که اس کانو که بطیر افغان بسیم فرموش شاو خواه خواه دوری زکر چه در شار تا بیکی نیم کلیمتر لار هم نده دلتا شبکی سر خرای پی جرور داد مرش آجی سوکو آوریم داد مرش مشکلی را حل
السلام علیکم در ازادی ولی طول کار کبون که آوری دون کتا در هلمند ولیت نوزاد و سوالی سر غیغان در تپریردم رو رو مرسیم که خدا نستا نو مرد حکومت څخه ور کوو چې راک څه دا غواړو چې موږ ته یو نه اتصالات یا بیسي منتن ودرئ.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشیر الفلی تاسو ته دا پیغام پرېږدم، دغه زما ږغ تر مسؤلینو ورسوئ. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک اوبه هم نشته، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. دغه د دکانونو وسو غواړي او بل دا بازار نشته، ریل لري نه، د بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خوړین بازار دی، نړېدلی بازار دی. زمر د مسلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې، چې نه چرې ورته کښې دی نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې. یوه سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي، په نولس کې یوې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود یې د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د ازادي میلما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلمه دي چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیجان صاحب، دې پروګرام ته شرغ لسته نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی، او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لسته په پیل کې دا راته ووایاست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
نوی ټکنالوژي په راتګ سره طبعا د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي، چې لوړې زده کړې هم د دغه برخې څخه د دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناوو موږ اخیستلی سو. یو اړخ یې تر ډېره پورې مثبت دی، او بل اړخ یې طبعا په ځینو مواردو کې منفي کېدلی سي. خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغسې چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسیدلې وای، یا موږ رسېدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کېږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولی چې ټول وخت له استاد او پسند کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمي راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخ ته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده وه چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ سي د خپلې په اصطلاح سره کورني کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو دا په پخوا کې دا کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دا اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکل وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوي ټکنالوژي دغه تش ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د 24 ساعتو په ترڅ کې کولی شي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولی شي چې له هر ځایه چې دی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولی شي چې خپل علمي کار مخته بوزي او پر ټاکلي وخت یې وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبتو اړخونو څخه ګڼلی سو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وي چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپلو تحقیقاتو لپاره کاروي. نو سرچینې خو نسبتا ډېر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویبسایټونه دي، د پوهنتونونو ویبسایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نسي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستې لاسرسی ورته ولري دوه سرچینو، ځکه په ځینو مواردو کې هغوی باکیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوریدي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه یې هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، او دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه، د کوم سرچینو څخه، د علمي منابعو، د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ورباندې پدې کړي.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پوهنتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوې وې چې ځینې دولتي پوهنتونونه له ځینو پوهنتونونو سره تړلي وه. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پوهنتونونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پوهنتون کې د استاذۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې او تقریبا هره ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو د بېلابېلو برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري ځینې حرکتونه ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې به دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې تر څنګ نور د محصلینو بهرني هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وې چې هغه ډېرې مهمې وې، د استادانو د تګ و، هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وې. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهېږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې له بله مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په دغسې علمي او اکاډمیکو اصولو کې ټاکل کېږي چې هغه هېڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بله پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا دراسنګ لپاره محصلینو او استادانو ورکوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خو دا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. تاسو به راپورونه اتمن اوریدلي چې یوازې د کابل پوهنتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطحه باندې او یو تر ټولو ستر مرکزي پوهنتون دی، د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پوهنتون څخه وتلي دي، او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په د کارونې په برخه کې، بلکې په ټول کې د دغه ټول بهیر د لوړو زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د هغو کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې شوي دي ډېره هیله نه لرم، او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي، او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې، او محصلان باید پر هر لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي، او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دي محصلینو ته، کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو، موږ هغوی ته معیار ټاکي. حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلود چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي، یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی، ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویبسایټونه یا کمې سرچینې علمي سرچینې د اعتبار وړ دي، او تر کومه حده دې کارولی شي، او کمې د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بېلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې نړیواله ساته دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نه شي کارول کېدلی. کیدای شي چې د موادو څخه په معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وشي، اما دا یو علمی سرچینه ځکه نشي کېدلی چې دا عام معلومات خپروي، دقیق معلومات موږ نشو ورته ویلی. او د یو پیل په څېر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څېر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلی سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا له یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلین دپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیت زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي، دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلین ته پروژې ورکولې، یو د دغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه وه چې محصل به نشوای کولی چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یو بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات وه، منابع به پراخ وه، منابع به د لاسرسي وړ وه، منابع به هر اړخیز وه، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تجارت څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی داته آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالي د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 10 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نوره دنیا کې چې هغه علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت کې د استاد هم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابع څخه کار واخلي. نو دغه تش د منځه یوړس یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبور دي چې 10 کاله مخکې لیکل شوی چپتر چې د استاد خواڅخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د یوې نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دا مهارت ونه لري زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یوازې تر پخوا پورې بعد دی، دوی د نوې نړۍ څخه د نویو پرمختګونو څخه د نوي علمي پرمختګونو څخه نه یې خبر، او د ده استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې. نو که استاد او محصل دواړه غواړي چې څه وځلېږي او اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یې حتمن یوه نړیواله ژبه یې باید حتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډېر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده، ډېره بوخته ده، او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لنډون ته ډېر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړو زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه سوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لنډون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې یم او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنا چې په هره برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابعو د مرور په برخه کې، په هره برخه کې باید مواد او 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 ټول د برخورد علمي برخورد باید با کیفیت وي. که څوک یو خبره کوي هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د مور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلی دی. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نورو نړۍ څخه، د درېمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دی، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېر عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې، دوی به په ډېرو عادي او دي تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت به په هغه باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده، ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګوره ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري، دوی په ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته خپل غربي او د سهار ډوډۍ همالته خوري، او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده، که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کاپي وکړې او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلې پرچه یې ولیکې، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمېږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکې، که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر شته د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد څه لیکي، او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي، او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي. نسبت کاپی پیست په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیت او شیل وړ زده کړي، یعنی کومې وړ زده کړي؟
شیل وړ زده کړي او با کیفیت وړ زده کړي، هر زده کړي ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکادمیک شخص او یو معتبر اکادمیک منبع څخه و محصول ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکادمیکه وړتیا ولري. هغه څوک چې دغه برخې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکادمیکي منابع وي.
ډیر مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
پیدا دکړم ستم د در په یاد کړم
تر شنه اسمان لاندې. پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
Go, the devil, the genie, go. کاروان چې لګوزرو لچینار بګیدل کاروان چې لګوزرو لچینار بګیدل پزلک می نره نره ستار بګیدل پزلک می نره نره ستار بګیدل وقو مچ غله غله یار بګیدل وقو مچ غله غله یار